السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن دوشنبه د تلې یا میزان 9 او د سپتمبر 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ ادارې د طالبانو لخوا په لسو کلونو بند دو خبریالانو د محکومولو په پریکړې اندېښنه ښودلې. دغه سازمان پرون په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د محمد عارف هجران او احمد کامران په نوم دوه خبریالان د چنګاښ په 26مه د کابل په خیرخانه سیمه کې تر نیول کېدو وروسته سملاسي د طالبانو په پوځي محکمه کې محاکمه شول. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز ادعا کوي چې هجران او همکار یې لومړی د عاشورا د مراسمو د راپور ورکولو او عکسونو اخیستو او بیا په کابل کې او ګاونډیو ولایتونو کې د ټولنیزو او امنیتي وضعیت په اړه د راپور ورکولو په تور په اوږد بند محکوم شوي. طالب چارواکو د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز د دغو دو خبریالانو اوږدمهاله بند محکوم کړی او پر نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د هغوی د خوشی کولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایرانی پوله ساتو په ډزو سره وژل شوی. د پیښه په نیمروز کې د ورېښمو پوله سره نږدې شوې. د نیمروز د امنیه قمندانۍ ویان ګل محمد قدرت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي چې ایرانی پوله ساتو ویشتی دی. پرون ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې له دې پیښې وروسته د افغانستان ایران لار په ورېښمو پوله کې تړل شوې ده. د نیمروز د ورېښمو سرحدي سیمه کې د طالبانو کمیسار مولوي حنزله ازادي راډیو ته وویل چې پوله د څو محدودو ساعتونو لپاره د تخنیکي ستونزو په خاطر تړلې وه او وروسته بیرته د ترانزیت په مخ خلاصه شوه. هندي پولیسو دوه افغان د نشه یي توکو د قاچاق په تور په نوي ډیلي کې نیولي دي. د ډیلي پولیسو په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له دغو دوه افغانانو څخه 400 ګرامه هیروین او 168 ګرامه کوکاین ترلاسه شوي. د دهلی پولیسو د دغو دوه افغانانو د هویت په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې دغه دوه افغانان په 2020 کال کې هند ته تللي وو او هلته یې د کډوالو په توګه ژوند کاوه. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د حزب الله ډلې د مشر د وژنې پر ضد مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتي دي. د پولیسو سره په خوډب کې لږ تر لږه 18 پاکستاني پولیس او 10 تنه مظاهره چان ژوبل شوي. اسرائیلو د سپتمبر په 26مه په جنوبی بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصرالله په یو برید کې ووژه. حزب الله د امریکا لخوا ترهګره ډله ګڼل کېږي. اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې. حزب الله چې سیاسي ګوند هم دی د لبنان په پارلمان کې استازي لري. د پاکستان په کراچۍ کې د یکشنبې په ورځ د مجلس وحدت مسلمین او د شیعهګانو د یو شمېر ډلو لخوا د حسن نصرالله د وژنې په غبرګون کې مظاهرې وشوې. مظاهره وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښته چې خلکو هڅه کوله د امریکا د قونسلګرۍ مخ ته ورشي، خو پولیسو او د رینجرز ځواک سرتیرو یې مخه ونیوله. او د امریکا د سنا د دفاعي خدماتو د فرعي کمیټې مشر وایي هغه بم چې اسرائیلو د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله د هدف ګرځولو او وژلو لپاره کارولی د امریکا لخوا جوړ شوی و. سناتور مارک کیلی یکشنبه له ان بی سی سره په مرکه کې وویل چې اسرائیلو د جمعې په برید کې 2000 پاونډي یعنی 900 کیلوئی بم چې د مارک څلورات یا بمونو له ډلې وکارولی. په غبرید کې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله او د حزب الله ډلې اکثره مشرتابه له منځه تللي. دا اول ځل دی چې پر حزب الله د امریکایي بم د کارولو په اړه یو لوړ پوړی امریکایي سناتور څرګندونې کوي. اسرائیلو تر اوسه نه دي ویلي چې د حسن نصرالله په وژلو کې کوم ډول مهمات کارولي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم د سناتور مارک کیلی د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام په دې خبری مجله کې. ملګری ملتونه وایي د راتلونکي ژمي پر مهال د اړو افغانانو لاسنیوي ته 500 میلیونه ډالر اړتیا ده. دغه افغان چې سیلاب ځپلی خپلې اړتیاوې یادوي.
کورونا وبا د ټولو کوټو کې مو بټن دی امنه سیمالي ځان را تر سوالې دی دیوالونه موږ ځیدلې دي چې د غابادې په پښ کې د موږ سره مرسته وشي چې بیرته د موږ یو د ژوند کول یو کوټه یو شی بیرته را تر جوړ کړي.
د طالبانو حکومت وایي داعش ډله یې له منځه وړي خو د چارو کتونکي وایي د داعش ځپل ګډې هڅې غواړي.
یوازې خپله د طالبانو حکومت دیبه ونه توانېږي چې داعش ډله په افغانستان کې وځپي ځکه د دې ارتباطات نړیواله دي.
اسرائیل تر لبنان وروسته پرون پر یمن پراخ بریدونه کړي او روزګان کې د اغاجان بند لومړني کارونه پیل شوي.
دا بند د روزګان د خلکو لپاره ډېر مهم دی او دغه بند افتتاح په مراسمو کې خلکو ته ډېر هیله پیدا شوه.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وای په راروان ژمي کې په دغه هیواد کې له نږدې 14 میلیونه اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره 500 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. او چا په یو بیان کې ویلي چې د راتلونکي ژمي خطرونه زیات دي او خلک خوراکي توکو سرپناه او ژمنیو جامو ته اړتیا لري. د وروستیو څو میاشتو طبیعي پیښو په ځانګړي ډول سیلابونو په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې لا زیاتې کړي. نور تفصیل له صفي الله ستانکزی اوس.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له میلیونونو اړمنو کسانو سره د مرستو لپاره د بودیجې له نشتوالي اندېښنه ښولې. د ادارې ویلي سږ ژمی له نږدې 14 میلیونو اړمنو سره د عاجلو مرستو لپاره 500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې پیسو به اړمنو خلکو ته د خوراکي توکو، ژمنیو جامو، کمپلو او د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره کار واخیستل شي. اوچا د راتلونکي ژمي له خطرونو څخه یادونه کړې او ویلي دي د طبیعي پیښو زیانمن شوي خلک سرپناه ته هم اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر د روان کال په پیل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړتیا وړ کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. په همدې حال کې په تیرو څو میاشتو کې طبیعي پیښو لکه سختو بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو په افغانستان کې اړتیاوې لا زیاتې کړې. د تېرې اونۍ د سیلابونو په وروستۍ پیښه کې د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې ریتا نمبرو شل نور ټپین شوی. د دغو سیلابونو څخه یو تن زیانمن شوی. احمد الله آزادی رډوی ته وای
من ته ډیر زیانونه رسولی دي. ځکه تر کوټو کې مو بټن دی امنه غسی مالی زیان را تر رسولې دي او دیوالونه هم ګرځیدلې دي. دولت څخه هم دغه وښتنه ده چې موږ سره دې مرسته وشي چې دغه آبادې په بخش کې دې موږ سره مرسته وشي چې بیرته دې موږ ته یو د ژوند کولو یو کوټه یو شی هغه کوټې هم ګرځیدلې هغه بیرته را تر جوړ کړي او خوراکي مرسته دې وکړي چې خوراکي هر څه زموږ وړي دي اوبه وړي دي.
د کوز کونړ یو بل اوسیدونکو ملنګ جان بیا آزادی راډیو ته ویل چې سیلابونو د کورونو د ویجاړولو ترڅنګ د غوی فصلونو او د چرګانو فارمونه هم ویجاړ کړي.
فصلونه خراب کړي دي. تقریبا 3-4 جری به خپل زما خراب کړي دي. کلی ټول به درجه څنګه تقریبا فصل یو نیم تل جری بزمه خراب کړي ده. چرګانو فارم زما خپل خراب شوی ده. 300 چرګوري خپل کور د عاید لپاره هم دا کړي و او هغه ورزولې ده. د درې لکه روپۍ ځان را سوالې ده نو د سی خوښه کې.
نړیوالو سازمانونو په خپلو ریپورتونو کې په وار وار په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې او د مرستې غوښتنه کړې. په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان او غور کې سیلابونو د پراخو مالي زیانونو ترڅنګ د سلګونو کسانو ژوند اخیسته. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د وپیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د دوشنبې په ورځ به د افغانستان 40 ولایتونو د سختو بارانو او سیلابونو شاهد وي. په دې وړاندوینه کې د سالنګ په ګډون بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، سرپل، بامیان، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندي، فراه او هرات ولایتونه یاد شوي. په دغو ولایتونو کې د اورښت اندازه له 15 ملي مترو تر 40 ملي مترو پورې اټکل شوې ده.
و مو ورېدل چې ملګری ملتونه وایي د راتلونکي ژمي پر مهال پلان لري چې د نږدې 14 میلیونه یا څه باندې 15 میلیونه اړو افغانانو لاسنیوي وکړي او وایي چې د دغه لاسنیوي لپاره 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ضایع کېدو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ وه. له دې ورځې سره هممهاله په کابل کې د ځینو هوټلونو خاوندان چې د ودونو مراسم پکې کېږي وایي چې په زیاته کچه د ډول ډول خوراکي فرمایشونو د دې فرمایشونو ورکړه د دې لامل کېږي چې ډېر هغه یې ضایع شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بېوزله افغان کورنۍ بیا وایي چې ان ځینې وختونه دوی نه توانېږي چې درې وخته وچه ډوډۍ پیدا کړي. نور تفصیل له حدیث پردې سره.
د هوټلونو ځینې خاوندان او خلک وایي ډیر وخت د خوړو تنوع او زیاتوالی د دې لامل کیږي چې میلمانه ټول ونشي خوړلی او یو برخه یې ضایع شي. د کابل د یوه هوټل مدیر احمد جمشید نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در هوټل کې مثلا محفل داشتیم، اتفاقات زیات
په هغه هوټل کې مو چې محفل درلود په دې برخه کې ډېرې داسې پیښې شوې دي. هغه چې محفل درلود زر کسانو لپاره موږ ته ویلي وو، موږ تر 1500 کسانو تیارې نیولې او 500 مېلمانه راغلل. هغه وریجې او نور خوراکي توکي چې پاتې وو کابو اویا اتیا سلنه یې د استفادې وړ نه وو. د هوټل والا هم ترې استفاده نه کوي او ټولې ایسته چول کېږي.
یو شمېر هغه کسان چې په ودونو کې ګډون کوي وایي چې په دا ډول محفلونو کې د خوراکي توکو یوازې 1.5% هغه خوړل کیږي او نوره پاتې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زه چې خپل هم ځینو مراسمو ته تللی یم، هلته نو د یو کس لپاره د 1500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ یا 1200 افغانۍ په قیمت خواړه چمتو کیږي چې د دې خبرې هم زه شاهد یم چې د شپږ نفرو یا د 10 نفرو لپاره چې کوم خواړه برابرېږي دا د 10 نفرو حق دی، یعنی 10 نفر وزرولی شي، خو له دې نه بیا 10 سلنه یا 10 سلنه استفاده کیږي او باقي 10% یا 80% چې دي په میز باندې پاتې کیږي.
د مسلو ته په پام ویل کیږي چې په افغانستان کې د خوښیو د مراسمو د لمانځلو لوی سالونونه د خوراکي توکو د ځای کېدو غټ مرکزونه دي چې ډیری توکي د بیا استفادې وړ هم نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ځای کېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه د دغې ورځې په مناسبت وایي چې د خوراکي توکو د ضایعاتو مخنیوی په داسې نړۍ کې چې له 2014 کال راهیسې د لوږې کچه پکې مخ پر زیاتېدو ده مهم دی او په ورځني کچه د ټنونو خوراکي توکو د ضایع کېدو مخنیوی اړین دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 1.2% تولیدیدونکي خوراکي توکي له منځه وړل کیږي او اټکل کیږي چې د خوراکي توکو په پلورنځیو او کورنیو کې 9% هغه ضایع کیږي. دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې نږدې 40 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړ دي. یو شمېر بېوزله افغان کورنۍ وایي چې آن درې وخته ډوډۍ د برابرولو توان هم نه لري. پریما چې درې اولادونه لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر 12 بجو مې هم د سهار چای نه دی څښلی. د اولادونو وضعیت مې خراب دی، وچه ډوډۍ هم په ډېر مشکل پیدا کیږي. زموږ په ګاونډ کې واده و، د یو غوړې وریځو په تمه مو سترګې دروازې ته وې. خپل زوی مې ورولېږه چې یو غوړې وریځې ورته ورکړي. هغه خو لا پرېږده چې یو مرچ نه یې ډېر زیات نه ورکړي، او خپلوانو یې دیګي او کاسې ډکولې او پر بایسکلونو کې یې وړلې.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان له ډلې جمال الدین سلیمانی بیا وایي چې په ټولنه کې د ځانخوونې د ناسم کلتور له کبله ځینې کورنۍ غواړي چې په محفلونو کې ډول ډول خوراکي توکي تیار کړي، چې دغه چاره د توکو د ضایع کېدو سربیره اقتصادي ستونزې هم رامنځته کوي. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د مېلمستیاو پر مهال باید د خوراکي توکو ډولونه راکم نشي، ځکه په خبره یې چې دا مسله بیا میلمنو ته د نه قدر ورکولو په معنی انګیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې 115 میلیونه کسان په نړۍ کې له لوږې سره مخ دي، د خوراکي توکو ضایعات له 8 تر 10% پورې ګلخانهي ګازونه تولیدوي او د میتان ګاز اصلي سرچینه ده. ملګري ملتونه دغه شان وایي چې کورنۍ په ورځنۍ کچه له 1 میلیارد څخه زیات د ډوډۍ د یوه وخت توکي ضایع کوي، چې دغه کچه هر ورځ په نړۍ کې د یوه وږي کس د یوه وخت ډوډۍ ته بسنه کولی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلې او وایي چې د دغه ډلې وسلوال هم په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري. دا وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو د 9 عمومي غونډې او د دغه غونډې په څنډه کې د سیمې د هیوادونو بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه وښوده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګ په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو د موجودیت او فعالیت په اړه د سیمې د هیوادونو له تازه اندېښنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو وار بیا ادعا کړې چې دوی د داعش ډله ځپلې او له منځه وړې ده. امیر خان متقی د سپتمبر 28 علیوی روسی رسنۍ سره په مرکه کې چې یو برخې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل اکسپان خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ څوک د داعش ته موجودیت گواهی نشي ورکولای. موړی په دې مرکه کې دایدا هم کړی چې په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان غونډې هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه دی پیښ شوی. تازه د تیر جمعې په ورځ د سپتمبر 28 د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې د نن د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په خبره د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. نوموړي په دې ډلو کې د اسلامي دولت ډلې داعش او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي نومونه هم یاد کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د روسیې په ګډون د ایران پاکستان او چین په څلور اړخیزه غونډه کې ایران ویلي چې د داعش او القاعده په تیر ترهګر ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا څلور اړخیزه ناسته د ملګرو ملتونو د 9 عمومي غونډې په څنډه کې شوې. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په افغانستان کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی. نوموړي ویلي اړتیا ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو خوځښتونه له نږدې وڅارل شي. د امنیتي چارو یو شمېر پوهان هم په دې باور دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش د موجودیت په اړه د سیمې د هیوادونو ګډې مبارزې ته اړتیا ده او دا چې په افغانستان کې باید یو قانوني حکومت رامنځته شي. د امنیتي چارو پو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
سیمه په ګډه په دغه برخه کې کار وکړي د یو بریالیتوب امکان شته او یوازې خپله د طالبانو حکومت ما فکر دا دی چې په دې به ونه توانېږي چې داعش ډله په افغانستان کې وځپي ځکه د دې ارتباطات نړیواله دي او د دې امکانات هم د نورو هیوادونو ځینې ترلاسه کیږي.
د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر او د چارو شونون کې شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې څنګه یو مشروع او قانونمند حکومت رامنځته شي چې د افراطي ډلو د لاس اله نه شي. که چیرې دا د افراطي ډلې د لاس اله کیږي نو عاقبت همداسې ده چې ګاونډیان دنیا دا به په افغانستان کې مداخله کوي او هر څوک به خپل مخالفین د منځه وړي او دا یو بله خبیثه القده جنگ رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د پراختیا په اړه له دې وړاندې هم اندېښنې ښودل شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې خو د اسلامي دولت ډلې داعش او خراسان څنګه په افغانستان کې د پراخه بریدونو مسؤلیت منلې. یوازې په تیره وږي یا سنبلې میاشت کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکنډي کې د دوه بریدونو مسؤلیت وبانه چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو خو اوس ورځو منځني ختیځ ته تر لبنان وروسته اسرائیلو پرون یک شنبه پر یمن پراخ بریدونه کړي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې حدیده او راس عیسی د حوثی یاغیانو پر اهدافو حمله کړي. روټرز د حدیده د سیمې د خلکو په حواله لیکلي چې د بریدونو په نتیجه کې د دې بندري ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له صفی الله ستنیکسي اورو.
د اسرائیلو پوځ د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشه ډلو باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او دا واری د یک شنبې پورز د یمن په بندري ښار حدیده کې بمباري کړي. د یمن حوثیان د لبنان حزب الله په غزه کې حماس ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کیږي. امریکا متحده ایالاتونو د یمن حوثیان چې انصار الله ډلې اصلي نوم ده د لبنان حزب الله او د حماس ډلې ترهګري بولي. د اسرائیلو د پوځ ویان ډیوید اوراهم د فرانسې خبري اژانس ته په واسطه ویلي بیان کې دا کړی چې دوی د یکشنبې په ورځ په یو پراخ برید سره چې پکې لسګونه الوتکو جنګي جټ الوتکو او تیلوړونکو او اکمالاتي الوتکو برخه اخیستې وه د یمن په حدیده او راس العیسی سیمو کې د حوثي یاغیانو لخوا کاریدونکي اهداف وویشتل. د بیان له مخې په بریدونو کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې د برېښنا یو سټېشن او یو سمندري در چې د تیلو د وارداتو لپاره کارول کېده په نښه شوې. رویټرز د هدیدی د سیمې د خلکو په حواله دا هم لیکلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې د دې بندري ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. حوثیانو په وروستیو ورځو په تېره هغه چې اسرائیل په لبنان کې د حزب الله پر هدف بریدونه کړي، د اسرائیل په لور د راکټونو او ډرون بریدونه کړي دي. حوثی یاغیانو له تیر کال راهیسې په فارس خلیج کې کښتۍ په نښه کړي او د اسرائیلو پر لورې توغندي توغولي او ادعا کوي چې په غزه کې د حماس د جنګیالیو ملاتړ کوي. حزب الله او حماس د متحده ایالاتونو لخوا د تروریستي سازمانونو په توګه پیژندل شوي. اروپایي اتحادیه هم حماس د یو تروریستي سازمان په توګه نوموي او د حزب الله پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې. په لبنان او اوس په یمن باندې د اسرائیلو پر لپسې هوایي بریدونه په داسې حال کې کېږي چې د ملګرو ملتونو او لویو قدرتونو لخوا د نږدې متحد واشنګټن په ګډون د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کېږي. فرانسې اعلان کړی چې سمدستي د بهرنیو چارو وزیر ژان نول باروت د خبرو لپاره لبنان ته استوي. هغه مخکې د لبنان له موقت صدر اعظم نجیب مقاتی سره په ټلیفون هم خبرې کړي. پاریس هم درس په لبنان کې د اسرائیلو د بریدونو د سمدستي بندیدو غوښتنه کړې. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت ویاند جان کیربي د سپتمبر په 9 خبرداری ورکړ چې په لویه کچه جګړه به اسرائیلو سره مرسته ونه کړي چې خپل خلک د لبنان پولې ته نږدې له شمالي برخو بیرته خوندي ستانه کړي. کیربي سی این این تلویزیون ته وویل له حزب الله سره هر اړخیزه جګړه یقینا د ایران سره د دې کار لار نه ده. که تاسو غواړئ چې دا خلک په خوندي او دوامداره توګه کور ته راستانه شي، موږ باور لرو چې ډیپلوماتیک لار سمه ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، نن د ژباړې یا ترجمې نړیواله ورځ ده. په دې اړه درته یو تفصیلي راپور په راتلونکي ساعت کې لرو، خو اوس راځو دې ته چې دا غجان بند د ډیزاین او امکان سنجي چارې پیل شوې. د روزګان ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې پراته دغه بند ته د خلکو هیلې ډېرې دي او خلک وایي چې دغه بند د جوړېدو په جوړېدو سره به دغلته د ګڼ شمېر خلکو د اوبو اړتیاوې پوره شي. تفصیل په دې راپور کې.
لا څو لسیز وروسته د روزګانیانو خوب په رښتیا بدلېږي.
دا بند د روزګان خلکو لپاره ډېر مهم دی او د روزګانیانو ډېرې پیدا شوي دي. د دغه بند د افتتاح په مراسمو کې خلکو ته ډېر هیلې پیدا شولې او دا د روزګان لپاره ډېر مهم بند دی او باید جوړ شي.
دا د روزګان ولایت اوسېدونکي نکیب الله و چې د خپلو نورو ملګرو سره له ساعتونو مزل وروسته د موټر سایکل په مرسته د غاجان بند د سترې پروژې د پیل په مراسمو کې ګډون کړی و. دغلته د دې سترې پروژې د پیل په مراسمو کې د نکیب الله په ګډون زرګونه نورو ځوانانو، سپینږرو او ماشومانو هم ګډون کړی و چې خورا زیات د خوشحالۍ احساس یې کولې. اوروزګان کې د ترینکوټ پر سین د اوبو د مهارولو د ستره پروژه څو لسیزې وړاندې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال ډیزاین شوې وه. د پرانیستي په تړاو په جوړو سوو مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د دغې پروژې پلي کول او د اوبو مدیریت د کرنې او اقتصاد د ودې لپاره ارزښتمن ګام بللی دی. نوموړی وایي یاد بند ملي پراختیا شرکت د معدن په بدل کې جوړوي.
د افغانستان غونډې کرنیز هیواد لپاره د اوبو مدیریت او ذخیره کول له بل حته زیات حیاتي ارزښت لري او اهمیت یې ډېر زیات دی، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې موږ د اقلیمي او موسمي بدلونونو سره مخ یو. اغاجان بند د افغانستان د ملي پراختیا شرکت له لوري د معدن د وټې په بدل کې جوړیږي.
دغ راز دې مراسمو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور وویل چې نږدې راتلونکي کې به دوی په دې ولایت کې د سولري برېښنا تولید، د کجکي له بند څخه د برېښنا لیږد او د شپلوغ بند د جوړولو چارې هم پیل کړي.
د عملي کار شروع دا مانا چې نور په دې بند کې سکتګي نه راځي. دې ته باید عملا کار پرې شروع وي. دا بند به تړل کېږي او دغې تاسو ټولو ته مبارکي.
د دې ترڅنګ د اوروزګان سیمه ایز طالب مسولین هم د دې پروژې د پلي کېدو په اړه خوشي وښودل او وی ویل چې دوی به یې ښه څارنه کوي. ځایي طالب چارواکي وایي د دې بند په تړلو سره به 1,00,000 هکتار ځمکه خړوبه سي او ترڅنګ به یې زرګونه کسانو ته هم د کار زمینه په راتلونکي کې برابره سي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو سهارنی خبری مجله ته غواګی اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو د پای شیبو ته نګیده شوې ده په پای کې دا راپور اخلو چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې دوه روغتیایي مرکزونه جوړ شوې دي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژمي په را رسیدو او د وروستیو طبیعي پیښو له کبله د خلکو د اړتیاو د زیاتېدو تر څنګ د ناروغیو کچه هم زیاته شوې ده دا چې دغه روغتیایي مرکزونه د کونړ په کومو سیمو کې جوړ شوي دي خلک یې په اړه څه ویل لري تفصیل به له روح الله انوري واورو
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي یو لس بستریز روغتیایي مرکز د ماڼوګي ولسوالۍ په ریچالام کې د یو ان ایچ سی آر لخوا د درویشت اشاریه پنځه میلیونه افغانیو په مالی لګښت په اساسي ډول جوړ شوی او بل هم د شیګل ولسوالۍ د مونی لس بستریز روغتیایي مرکز دی چې د شپږ میلیونو افغانیو په لګښت د هیلنټ موسسې په مرسته رغول شوی او له دواړو مرکزونو به په لسګونو زره کسان ګټه اخلي د یاد ریاست مشر قاری مظفر مخلص د دغو روغتیایي مرکزونو د پرانیستې په مراسمو کې وویل
یو د ترتیب ولسوالۍ د میسلام په ساحه کې د یونیسر محترمې ادارې په مالی لګښت باندې چې در ششاریا پنځه میلیونه افغانۍ په دغې باندې مصرف راغلی دی سر ته رسېدلی نوی اقتدار ترسره شو همدغشان د شګل ولسوالۍ د مونې په ساحه کې چې د انټرنیټ محترمې ادارې په کور فنډ باندې یعنې هغه په خپله بودیجه باندې د شپږ میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې د هغې تعمیر تکمیل شوی دی چې اقتدار ترسره شو
د سیمې اوسیدونکو وای روغتیایي مرکزونو ته د ودانۍ ول جوړېدو وړاندې به دوی او روغتیایي کارکوونکي د ځای د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو اوس چې مجهز تعمیرونه ورته ورغول شول هغه ټول مشکلات به حل شي مولوی عبیدالله او مولوی نظام الدین ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر وخت راځي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به سره حل شي
دا زلې چلام بیچی کلینیک افتتاح شو او ولسونه ته انشاءالله د خدمت جوګه شو او ولسونه ډیر زیات خوشاله دي خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي موږ ته ټولو نه شکریا ادا کوو
د کونړ په شیګل او ماڼوګي ولسوالیو کې په داسې حال کې دوه لس بستریزو روغتیایي مرکزونو ته د نږدې دیرش میلیونه افغانیو په لګښت نوی ودانۍ جوړیږي چې د کونړ په ګډون د هیواد ګڼ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه مجهز ودانۍ نه لري او لامل یې ناروغان او روغتیایي کارکوونکي ستونزې ګالي
سلام ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو ستونزمن کار باندې بدل شوی دی کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او ورځپاڼې یا ریډیوګانې تلویزیون خپرونې کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولی ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړي دي نو بې پرې او ازادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولی
سلامونه اونې ته هلي ازادي راډیو کارمندان او اوریدونکو ته دا غوښ ټول د ازادي راډیو منوالو ته نو زما موضوع په دې باره کې و چې نړیوال لکه دغه درې هیوادونه ایټالیا دا بل دوه نور هیوادونه نو د چې کوم موضوع یې دی زما جواب دی نو دوی ولې د فلسطین د غزې په موضوع کې ولې دوی څه نه وایي تر دې موضوع خو اوس هغه ډېره مهمه ده دا لږ سختوالی خو هغه پاک شهیدانه یې د دغه جواب غواړم چې دا ولې
محترمو مسلمانو عالمانو د خواهش کوو چې افغانستان تیکه تیکه ده تباه ده در په در ټول ملت تقریبا تیر کړي زحمتونه یې تیر کړي تاسو نه دي تیر دغه عسکر چې دلته به ناست و د بمبار لاندې شپې به په یخ کې تېرولې، په کور کې به په وخت نه تېرېدې، جومات کې به نه تېرېده، غرو ته به تله په واوره کې. نن د یوه معاش 1000 روپۍ ده، د وزیر صاحب معاش 3 لکه 4 لکه روپۍ ده. خاشاس کې ناست تکلیفونه چا تېر کړل؟ ښځې 4 سرکۍ، تعلیم مسکین، کور نه لري، ښځه نه لري، یوه ښځه په ارمان کور نه لري چې ښځه وکړي چې واده وکړي. عجب عدالت، عجب خبره ده. نور ملت خو چې چا ساتل په کورو کې، په جوماتو کې مړیګانې به یې ورکولې، پیسې به یې ورکولې.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه د سهار په 6 بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس 5:30 بجې دي. جاوید فیضی راغلی چې بله خبری مجله وړاندې کړي. فیضی صاحب، ستړي مشې.